مشال لیډو د وخت په کول کې 15 بجې شوي د خپل کوربه اسلام الله محمد سلامونه ومني. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري پاکستان کې د زمکو په دوه پخې خو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله وړېدلې. په اسلام آباد کې په جمهوریت باندې سیمینار شوی د بنو په بکرخیلو مشرانو احتجاج کړی دی. دغه راز کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو تر هر څه مخکې ورځو بشیر وخت چې تاسو ترې سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د واورو او بارانونو له وجې په پاکستان کې دوه تیر کسان وجو شوي. د بکرخیلو مشرانو د یو ځایي وګړي د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی او له ایران د برتانیا سفیر وتلی. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د بارانونو او واورو له کبله د ځمکو خویدو له وجې په تیرو درې ورځو کې دوه تیا کسان وژل شوي او په زرګونو کورونه وران شوي دي. چارواکو رسنیو ته ویلي چې تر ټولو ډیر زیان د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې شوی چې 50 کسان پکې وژل شوي. همدارس په بلوچستان کې لږ تر لږه 25 کسان د کورونو غورځېدو له وجې مړه شوي دي. د وزیر اعلی وین لیاقت شاهوانی نن مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې د دې خلکو سره مرسته وکړي. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر ته ورغله دی او هلته یې خلکو سره غمرازی ښودلې ده. د بنو بکرخیلو مشرانو او ځوانانو پرون دغلته د یو ځایي کس د وژل کېدو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د وژل شوي ځوان بیت الله مړی د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک ایښی و. د دوی په وینا بیت الله پرون نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې وواژه. د بکرخیلو یو مشر ملک مستلی خان نن مشال ریډیو ته وویل که حکومت قاتلین ونه نیسي نو دوی به مظاهره پراخه کړي.
په یوه هفته کې دننه قاتلان ونیول شي، لکه څنګه په پنجاب قاتلان په هفته کې نیول شي. دنه معلوم مړي دا په سره ورځ باندې دا مړی وشو، لکه څرنګه تو د میش دي مورتیا خسیدو د جان او مال حفاظت کني میډیا احتجاجي دایره نه را هوسی کی.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا سړی چا او ولې وژلی دی. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي او دوه مشکوک کسان یې نیولی دي. د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن نن په اسلام آباد کې د یو سیمینار په کولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د خلکو حقونه دي خوندي کړي. دوی ویل دي چې مدني ټولنې او زده کوونکي او همدارنګه سیاستوال دي پرېښودل شي چې د بیان د ازادۍ په عملي کولو سره تنقیدونه وکړي او په پراخو بحثونو کې برخه واخلي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو پخوانی مشر او اوسنی اعزازي وین ایر رحمان په دې کانفرنس کې وویل،
حکومت د زده کوونکو او خبریالانو په حق لډیره سخته رویه خپل کړی دا. رسنۍ یو قسم لا د اعلانیا او غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. خبریالان په ازادۍ سره د خپل رائے اظهار نشي کولای. حکومت لا سټوډنټس یونین بحالول پکار دي.
حکومت په دې تازه خبرو سند ویل خو په خو وخت کې د داسې تنقید په جواب کې د ریسکو دلته دی چې دوی پر مطبوعاتو باندې هیڅ فشار نه راولي. د پاکستان حکومت د ماشومانو ژغورن لپاره د موبایل داسې یو ایپ جوړ کړی چې د دوی په نه هم تی چارواکي او هم عام خلک ګډ اخیستلی شي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقوان پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د دې ایپ سره به خلک د ورکو ماشومانو په اړه معلومات پولیسو سره شریک کړی شي. همداراز به ټول صوبې هم د یو بل سره اړوند معلوماتو شریکولو کې مرسته وکړي. د دې ایپ د کارولو لپاره سمارټ فون او انټرنیټ ضروری دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان پر سولې او سیمیزو حالاتو خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت له شورا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محب د ظریف سره نن د هند په سرکار نوې دلی کې د یو نړیوال کانفرنس په څنډه کې په خبرو کې هیله ښودلې چې د امریکې او ایران روان جنجال د افغانستان سولې بهیر ته زیان ونه رسي. د ډاکټر محب د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم پرون کتلی و. د ملي امنیت شورا باندې جاوید فیصل تیر ماښام مشال رډی تول کاملوف ورته ویلي چې ازبکستان چمتو دی چې د افغان سولې مذاکراتو کوربه توب کی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ولس د یووالي غکړې دغه د خبرې ترغه وروسته غړي چې په ایران کې خلکو د اوکرایني الوتکې د وشتل کېدو پر ضد مظاهره پیل کړې. یو هفته مخکې د ایران هوایي دفاعي ځواک د الوتکې وشتل چې یو څل شپږاوی کسان پکې ووجل شول. روحانی د جنوري په 15مه پر ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید بخنه وغوړي او د خپل کړي کار وضاحت ورکړي. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د څو ورځې خاموشي وروسته ویلي وو چې د الوتکې په غیر قصدي ډول په غلطۍ کې په راکټ وشتلې ده. د ایران سرکاري خبری رسنۍ وایي چې په تهران کې د برتانیې سفیر له دې ملک وتلی دی. راب میکایر تیر هفته ایرانی چارواکو تر هغې وروسته ونیو چې په تهران کې پر راکټ ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو لپاره یې د شمو بلولو په یوه دستوره کې ګډون وکړو. هغه تر لنډو پوښتنو ګربېګنو وروسته خوشې شو. ایرنا خبري اژانس ویلي چې نوموړی بغیر له کوم خبر ورکولو لندن ته تللی دی، خو د برتانیې بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه سفر مخکې له مخکې پلان شوی و او لندن ته تګ یو عادي کار دی. د قرغزستان او تاجکستان چارواکي سلا شوی چې یو بل ته په سرحد لنجمنو سیمو کې هغه ځمک ورکی چې دوی په څو واره جګړې کړې دي. د دواړو خو ترمنځ مذاکرات بیګا پاتور رسیدل. دوی رسنیو ته ویلي چې دواړه غالبا په دې لړکی نور مذاکرات هم کوي. همدارز دو دواړو لخوا په شریک خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دواړو ملکونو کاري ګروپونه به پر پولې د کرښې معلومولو لپاره د فروری په 15مه سره کینی او بحث وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سره ظاهر تاسو ته د موسم حال او پیسو به وي.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 200 روپۍ دیرش پیسې او په 201 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ 50 پیسې او په 1.1 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور بنو ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم سلور او زیات نه زیات اتلس، بنو کې درې او نورلس، ژوب کې منفی 15 او شپږ، او کوټه کې به کم نا کم منفی 1 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
حضور کو خبرونه مول مشال لډي واردل تاسو سیز مخبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. په پاکستان کې د بارانونو او واورو لکبل لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. لکه دتي پتون سره د مبارزې ادارې یو په خاله چارباکي وای دغه ادارې باید پیاوړې کړي شي.
په صوبایي سطح باندې او په مرکزی سطح باندې ډیزاستر منیجمنت محکمې خوشته، خو دغه محکمې دمره مضبوطې نه دي، دمره فعال نه دي.
او په اسلام آباد کې د پاکستان پر جمهوری نظام سیمینار شبې د سیمینار یو ګډونوال وای
اصل واک چې د پاکستان کې د متفرقو کوټو سره شته دی، دا چې څوک هغه په ګرام کې راوړي نو واک د هغه سره وي، نو دا پاکستان کې یو ډېر مشکل جوړ شوی دی.
او د بنو بکخیلو مشرانو او ځوانانو پر محل ته د یو ځوان د هدفي وجنې پر ضد احتجاج کړي.
داسې نمالی مرګینه نه غوړي چې هغه سره د میش خورا ته نقصان رسي.
لمشال لډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع. اردوونکو پاکستانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د بارانونو واورو او ځمکې خوېدو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې د وژل شو کسانو شمېر لږ تر لږه 2 ته رسیدلی. پر دې سربیره یو شمېر نور کسان جوبل هم دي. چارواکو د مرګ جوبل زیاتېدو وېره څرګنده کړې. د پاکستان وزیر اعظم له متاثرینو سره د بیړنیو مرستو امر کړی، خو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې ځینې پخواني چارواکي وایي چې په صوبایي او قومي کچ جوړې دغه ادارې پرمختللي وسایلو جدید مشینری او د کارکونکو روزنې ته اړتیا لري. په نور تفصیل په دې راپور کې د قبایلی سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې څنګه ویان اسانداول پرون مشال لوتول چې تیر ورځ په باجوړ کې د یو کور پریوتو او ځنو نورو سیمو کې د لارو بندېدو او وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چتر پریوتې د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوي دي. په چینار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبی وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې لرې پرتې سیمې دي د جنوبی وزیرستان په دې کې د واورې د وجنا لارې بند دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي کو د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد تر انتظار لاندې کشمیر کې د ځمکې خوېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمیر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامنځته شوو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ جوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال لوته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټوټر لیکلي چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او نورو اړونده ادارو ته یې امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستی مرستې ورسوي. خود خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې په خوانی چارواکي یاسر خټک وای له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی او صوبای ادارې داسې جدید ماشينري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستی مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال ډوته ویل حکومت ته پکار دي چې په هغه سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې جوړې کړي چیرته چې ډېره واوره او بارانونه کیږي.
په صوبایي سطح باندې او په مرکزي سطح باندې ډیزاستر مینجمنت محکمې خوشته خو دغه محکمې دومره مضبوطې نه دي، دومره فعالې نه دي، د دوی سره دومره وسایل نشته چې په دغه سي حالاتو کې په ډیزاستر کې دوی سمدستي خلکو ته امداد ورسوي، دوی سمدستي خلکو ته خپل ځان ورسوي.
د خبر پختونخوا د موسمیتو څنګه مشر مشتاق علي شاه پرون مشال ډوتول چې پر اتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په مختلفو برخو کې بیا د نورو بارانونو او واور ورېدو امکان دی.
اتوار خالی چې دین هغه باندې بیا چانس شته چې زه په زه واورې او کوم ځای کې چې بارانینو الته کې باران نه شي. دادا چې کوم چې لری لری درو کې علاقې دي نو الته لارې بندې دوه خط ششتا او بیا غین علاوه کوستان کې او برسوات کې او چترال بازي علاقې دا ششتا چې هغه کې بیا لینڈ سلائیڈنگ یا اور سرا دا واورې ورته دو پوجا چې کوم لارې بندې شي هغه چانسز پکشته دي.
مشتاق علی شاه زیاتوی دا وار د پاکستان په ځنو سیمو کې 15 کاله او ځنو کې بیا 12 کاله پس دومره زیات بارانونه او واوري شوې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بشر حقوقو سازمان او هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د یو سیمینار له لارې له حکومت غوښتي چې هغه ځکهونکي چې د خپل حقوقو لپاره سړکونه تراوتی په هغه مقدمه جوړی نه کړی بلکې ردوی خبر واوري. پر دې سربېره دوی دا غوښتنه هم کړې چې په خبريالانو دی بندیزونه لګولو نه ډډ وکړل شي. د دې باندې دا چې تر څو کلونو راهیسې ځکهونکي په پونتونونو کې د یونینو د بحالۍ لپاره په احتجاج دي. خبریالان اهم وخت پر وخت پر رسنیو د اعلانیه او غیر اعلانیه سنسرشپ پر ضد مظاهره کوي. خو د طریق انصاف او حکومت بیا وایي نه یوازې د زده کوونکو د یونینو د بحالۍ په حق کې دي بلکې په پاکستان کې رسنۍ هم ازادي دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي. تفصیل له اسلام آباد د مشهد خبریال احمد الله راکوي.
په سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه د پاکستان هغه ځوانان او زده کوونکي چې د تیرې ایوي اوږدې مودې راهسې د منصوبه بندۍ د لارې ملکي معاملاتونه لرې ساتلې شوي دي نو هغوی د خپلو حقونو لپاره سړکونو ته راوتلي. حکومت له پرې مقدمې جوړولو په ځای د هغوی خبره اورېدل پکار دي. دې سره سره په خبریالانو د هم بې ځایه بندیزونه لګولو نه ډډه وکړي او هغوی د خپل کار کولو ته پرېږدي. د اچ آر سی پی یو پخواني مشر آی رحمان مشال ریډیو ته وویل حکومت د زده کوونکو او خبریالانو په حق لډیره سخته رویه خپل کړې ده. رسنۍ یو قسم لا د اعلانیا او غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. خبریالان په ازادۍ سره د خپل رائے اظهار نشي کولای. رسنۍ لپاره په معاشي توګه هم مشکلات جوړ کړی شوی دي. تر څو چې د طالب علمانو خبره ده، نو هغوی سره هم ډیره ناانصافي روانه ده. د یونیورسيټیانو د زیاتره زده کوونکو عمرونه د 18 کالو نه زیات دي، نو حق یې جوړیږي چې زده کړو په ګډون په مختلفو معاملاتو ور سره مشوره وکړي شي. حکومت له سټوډنټس یونین بحالول پکار دي، او د خپل دې حق لپاره چې کله زده کوونکو مظاهره وکړي، نو حکومت پرې مقدمه جوړ کړي، کم چې په هیڅ ډول صحیح ګام نه دی. که د طالب علمانو او خبریالانو حقونه تسلیم کړي شول، نو ور سره په ملک کې جمهوریت مضبوطېدلی شي. که یو خو د تیرو څو کلونو راهیسې زده کوونکي په پوهنتونونو کې د یونینو د بحالۍ غوښتنه کوي، نو بلخوا خبریالان هم په رسنیو د اعلانیا او غیر اعلانیا سنسرشپ پر ضد وخت په وخت مظاهره کوي. خو د تحریک انصاف حکومت بیا وایي نه صرف د زده کوونکو د یونینو د بحالۍ په حق کې دي، بلکې په پاکستان کې رسنۍ هم آزادې دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي. په سیمینار کې موجود پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل، تر څو چې په آئین په مکمله توګه عمل ونه کړی شي، تر هغه وخته به دا مسلې په خپل ځای موجود وي.
اصل واک چې د پاکستان کې دا متفق په خپل سر شته نه دی، دا چې څوک هغوی په اقرار کې راولي، نو واک د هغوی سره وي. نو دا پاکستان کې یو لوی مشکل جوړ شوی دی. په سیمینار کې هم چې خبرې کېدې، نو خلکو دا تضادات په ګوته کړل چې په پاکستان کې آئین شته خو په آئین باندې عمل نه کېږي. آئین کې چې کوم حقوق لیکل شوي دي هغه خلکو ته نه ورکول کېږي. په کار دا ده چې ملک کې یو جمهوري نظام دوباره ژوندي کولو لپاره مبارزه وشي. ادارې دې خپل آئینی حدودونه بهر نه وځي. دغه رنګه چې آئین کې کوم حقوق ورکول شوي دي
په سیمینار کې منظور کړی شوی قرارداد د لارې د سیاسي مشورولۍ نه غوښتنه وکړې شوه چې د پارلمان بالادستی د قانون حکمرانی او اولس د بنیادی ازادۍ او حقونو تحفظ یقیني جوړولو سره سره ملکی نظام دې د حکمنامو په ځای رایج قوانینو او آئینی اقدارو مطابق وچلوي.
مشال لډیو ته غوښتې احمد الله تاسو ته راپور درکو دغه سیمینار پړه چې په اسلام آباد کې په جمهوریت باندې وو. اوس هم راځو دې ته چې د وامي نشل ګوند مشر سپندیار ولی خان د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه وړاندې سرکلی کړې چې پی ټی ایم به د پښتنو د ستونزو د حل د لارو چارو لټولو لپاره له پښتنو مشرانو سره سلا مشورې کوي او ټول پښتانه به د ستونزو د هوارولو لپاره رایوځه کوي. نوموړي دا بیان تیر ماښام له هغې وروسته خپور کړ چې کلا د غورزنګ مشر منظور پښتین د تیر یک شنبه پورې په بنو کې د جلسې پر مهال د پښتنو د یووالي غږ وکړ. پاره نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په راپور کې.
د اسپندیار ولی خان د دغه سرګندونو په اخلا د پښتونخوا په اسمبلی کې د یاد ون پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل،
منظور پښتین صاحب په بنو کې په جلسه کې ټولو پښتنو مشرانو ته اپیل کړی دی چې د پښتنو دا ستونزې دا مشکلات په شریکه د حل کولو لپاره جدوجهد وکړو. نو اسپندیار ولی خان صاحب دغه بیان ته ډیر په ښه نظر کتلی دی، ډیر په دروند نظر یې ورته کتلی دی، خوش آمدی دی ورته ویلی دی. نو موږ دا ګڼو چې بالکل حقیقت هم دا دی چې د پښتنو دا مسلې دا مشکلات او دې ته چې سوره موږ یو شوي نه یو، نو دا حل کېدل چې دی ممکن نه دی.
د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول د عوامي نېشنل ون په دې خبره د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه ویلي دي چې دوی د پښتنو د یووالي د هدف د بنو په جلسه کې ټاکلی وو او د دې لپاره به پی ټی ایم د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د پښتنو د نورو ملت پالو ګوندونو د مشرانو سره سلا مشوره کوي.
د پښتنو مسلې چې څونه دي، دا کچره مونږ ته یو موټی یو قوت نشو، نو د دې ریاست ته جبر په همدغه شانتي رواني. نو څنګه چې باچا خان خبره کړې وه چې لا به یو کیږو غني ورکیږو، نو د دې ورکېدونه د بچ کېدلو لپاره همدا یووالی واحد لار ده. نو مونږ ډېر خوشحاله یو چې نن سپندیار ولی خان صاحب طرف نه دا بیان راغو، او انشاءالله مونږ به ډېر زر د ټولو مشرانو سره ناسته کوو او د پښتنو د یووالي لپاره به سلاره جوړو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي دا مهال د یو شمیر ستونزو د هوارولو لپاره د پښتنو د وحدت په لور په چټکۍ سره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی.
پی ټی ایم هم اتفاق واړي د اسفندیار بیان هم ډیر حوصله افزا دی، باید چې د ته عملی شکل ورکړی شي. متفقه پښتون قومي جرګه پکار ده، او بیا دومره غټ کام دی دا په یو جرګه کې نشي راځي کېدلی، نو دا کې دی شي چې په کوټه کې وشي، په پېښور کې وشي، او که ضرورت وي درېم ځای کې دی وشي. خو ایجنډا دی یو وي، سائنسی دی وي، په دې د ټول خیل قبیلې ټول پارټۍ ټول ډلې موجودې وي، پښتنو د ستونزې دی په ګوته کې، او د هغې حل باندې دی متفق شي.
یاد دې وي چې تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند لخوا وخت په وخت د پښتون تحفظ مومنټ په تګلاره نیوکې هم شوې دي، خو د باچا خان مرکز پېښور نه په خپور شوي تازه بیان کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا ویلې شوې دي چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې د عوامي نېشنل ګوند د منشور برخه ده، او د پښتنو د مسلو او ستونزو د حل لپاره د پښتون تحفظ مومنټ لاړخه د پښتون ملت پالو د رایوزی کولو د وړاندیز تاینه پکار ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو،
سباون
په 1:30 بجا،
پام کوا
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
تاندې هله
په 3:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 4 بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ، سی اوریدونکو، د بنو بکخیلو مشرانو ځوانانو پرون هلته د یو ځوان د هدفي وجنې پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د یو لاریون پر مهال ویل چې په بکخیلو کې ناڅرګند وسلوالو په سپینه ورځ د سیمې یو ځوان په هدفي برید کې ووجه وتښتېدل، خو امنیتي ادارو هیڅ اقدام ونه کړ. دوی وایي په سیمه کې بدامنی نزغمي، او له حکومت غوښتنه کوي چې قاتلان دې په یوه اونۍ کې دننه ونیسي. پر نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د باکاخیلو ځوانانو او مشرانو په هدفي برید کې وژل شوی ځوان بیت الله مړې د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک باندې کې خودلې وو. مظاهره کوونکو د دولت نه د باکاخیلو ځوان د قاتلانو معلومولو او گرفتار کولو غوښتنه کوله. د دوی په وینا باکاخیل منډي کې نصرګند وسلوالو پرون د سیمه ځوان په دوکان کې دننه په ډزو ووژلو، او د غلطانا په موټر سایکل په تیخته کې بریالي شول. دوی د ډکا وکړه چې کده روانه میاشتې شلمې نیټې پورې دولت د دوی د ځوان قاتلان گرفتار نه کړل، نو نه ختمېدونکې احتجاج پیلوي. د باکاخیلو ځوانانو اتحادیه یو غړی وحید وطن یار وویل دوی مشرانو او ځوانانو شریکه غږ پورته کړی چې نامعلومه مرګونه نه مانی.
او ده هر طبقه سره تعلق لارین کای کا ساکا ټیچر وو، اکا سټوډنټ وو، اکا د سیاسي پارټي کاس وو. یغه ټوله نن یو خبره وا چې میش په خپل خورا کې بدمنی نه غوړي، میش داسې نه مالی مرګینا نه غوړي چې یغه سره د میش خورا ته نقصان رسی. دا میش هیڅ ته د اجازهات نه ور کوي چې دا نمونه کردار وشی چې په هغه سره د میش کاروبار نه وي محفوظ، د میش ژوند نه وي محفوظ، د مو مشر د مو کشر نه وي محفوظ. دغه ټوله د غوښتنه وا چې دغه د زر تر زره د دغه پلاټنه وشی چې هغه نه وي کوم په ډیر غټ احتجاج بنه مجبور شي.
ملک مستعلی خان وای په یو ونی کې دولت نه د دې هدفې برید تحقیقات غواړي.
په یو هفته کې د نن قاتلان ونیول شي، لکه څنګه په پنجاب قاتلان په هفته کې نیول شي، د نن معلوم مړي د پوسرا ورځ باندې دا مړ وشو، لکه څنګه ته د میش د مورتیا خسیدو د جان او مال حفاظت کني مړ احتجاجي دایره نه راهوسی کی.
پولیس چارواکي وای دوی دغه هدفې وژنې په اړه په دوه نه معلومه کسانو مقدمه درج کړي. تفتیش روان دی، تمکړی چې زر قاتلانو تازان ورسوي. د احتجاج کوونکو په وینا باکا خیل منډی کې د لومړی ځل دی چې په هدفي برید کې د دوی یو ځوان ووژلې شو. دوی وایي د دې مخنیوي غواړي، سیمه کې امن غواړي، او خپل سیمه بدمنۍ ته نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
ردونکو د قبایلی سیمو د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي سازمان قبایلي خور او د سیمو سیدونکو له حکومته غوښتي چې د مومندو ضلع د کوز ګنداو په یو بازار کې د مېرمنو په ګرځېدو او سودا اخیستو لګېدلې بندیز لرې کړل شي. د دوی په وینا یوې قبایلي جرګې د خط له لارې د یادې سیمې خلکو ته دړکه کړې چې خپلې مېرمنې دې له دغه بازار منع کړي او که یې داسې ونه کړل او ستاوان ور ورسېدو نو ذمهواري به یې په پلا غړوی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د غیر دولتي سازمان قبایلی خورو یوې غړي نوشین جمال پرون مشال ډوته ویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په بازار کې د مېرمنو په ګرځېدو لګېدلې بندیز لري کړي.
کوم قانون نافذ کونه ولا اداري دي تا خو دغه په مخ باندې سي ټیک ټاک کتوړه دي ویل چې د پاکستان آئین او قانون ماده حق راغی چې زب آزادانه تک راته کوي شمه د خځې هر سرګرمۍ باندې دو مکمل پابندۍ نن په بازار ته نه پرې کړي سبا په سکول ته نه پرې کړي او بیا یو ورځ به راشي کې دي چې بیا وي هسپتال ته کړو ته تاسو پسې خځې ډاکټرانو کور ته راغلو چې دا بیا تا بیا انتها پسندی ته راولي او ته بیا مغه صورت حال نه مغه دغه نه تیریږي سکوم نه تاسو پیدا تیر شوی او هغه کې بي عزتي صرف خځې نه ټولو وا.
یاد سازمان او د سیمې اوسیدونکو پرون مشال ډوته ویل چې د کوز ګنداو مشرانو د یوې جرګې د لارې د جنورۍ له 12 رهیسې په چاندی نومي بازار کې د مېرمنو په ګرځېدو له دې کبله بندیز لګولې چې د دې بازار یو دکاندار په مبینه توګه د سیمې له یوې جنې سره په پټه واده کړي او دواړه چیرته نامعلوم ځای ته تللي دي. د کوز ګنداو یو اوسیدونکي ولی محمد پرون له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې اف سی آر قانون ختم شوه خو اوس هم هلته جرګې زوروري دي او پریکړې پر خلکو منل کیږي.
ته سوچونه دي او دغه نظریه دي چې هغه خزه اوس هم دغه په دې جدید دور کې چې چرته خزه ډاکټران دي خزه پروفیسوران دي خزه د هر فیلډ کې دي خو هغه خزه چې د بندول غواړي هغه د خزي د مخ کېدلو نه یریږي.
مشال ډیو په وار وار هڅه وکړه چې په چاندی بازار کې د مېرمنو په ګرځېدو د بندیز لګول لپاره تورن جرګې سره خبرې وکړو خو د جرګې غړو زموږ ټلیفون پورته نه کړ. البته د مومندو ضلع ډی پی او فضل احمد جان پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم نن داسې معلومات ورغلي چې د مشرانو یوې جرګې د کوز ګنداو په چاندی بازار کې د مېرمنو په ګرځېدو او سودا اخیستو بندیز لګولې. نوموړی وایي نن د شروع په ورځ به د پیښې په اړه تحقیقات کوي او له هغو وروسته به بیا کومه تګلاره خپلوي. خو نوموړي پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د ذمهوارو کسانو خلاف به څه قسمه کاروایي کوي او کنه.
ماته سينو انفارميشن نشته زه خدا خبره شته چې دا دي بازار باندې باندې وګورو ته ته مخه نه راځي څه مشرانو فیصله کړی دا په دا اوس موږ لپاره ته لګیدل چې تا فون کو داسې یو تاسو دې مټه مخه ماته پته لګیدل کنه غره یې فیصله کړی دا چې به تفصیل موږ والو بیا دا پسته وګورو چې دا څه مسره ده.
د قبایلی مېرمنو حقوقو لپاره مبارزه کوونکې سازمان قبایلی خور او د سیمې اوسیدونکو وای د جرګو د قسمه پریکړو اندېخمن کړي یو ویریږي حسینه چې د پخوا په شان بیا د دوی په سیمو کې د مېرمنو د تعلیم صحت او نورو بنیادی حقونه تر خپل لاندې کېدل پیل شي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیرریزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک اکستریمیزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نيزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي. مشال رادیو ته وګورئ لږ شبکې 15 بجې کېدون کې دی او بشیر ګواخ اهم استودیو تر غلې نور از چې لغوي د خبرونو لنډیز ورو
Thank you.
په پاکستان کې د بارانونو واورو له کبله د ځمکو ښویېدو او کورونو پرېوتو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه دوه اتیا کسان وژل شوي دي. چارواکو رسنیو ته ویلي ډېر زیان د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې شوی چې اووه پنځوس کسان پکې وژل شوي. همداراز په بلوچستان کې پنځه ویشت کسان شوي دي. د بنو بکاخېلو مشرانو ځوانانو پرون دغلته د بیت الله په نامه هغه ځایي کس وژنې په ضد احتجاج وکړ چې پرون نامعلومو وسلوالو وژه. دوی له حکومت غوښتي چې هدفي وژنې ودروي او د خلکو ژوند خوندي کړي. پولیس ویلي په دې تړاو دوه مشکوکه کسان نیولي او تحقیقات روان دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن نن په اسلام آباد کې د یو سیمینار د لارې له حکومت غوښتل چې له خلکو د ازادي نه اخلي او په مطبوعاتو مدني ټولنو زده کوونکو سیاستوالو د غیر اعلاني بندیزونه ختم کړي. حکومت هیڅکله له چا د ازادۍ اخیستو خبره نه ده منلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن د هند په نوي دلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دوی دفتر خبر شوی نن خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د سیمې پر امن هم خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر ټلویزیون خبر شوی وینا کې پر ولس د یووالي غکړې او لمنتي ځوکونه غوښتي چې بخنه دی غوړي. هغه د خبرې تر هغه وروسته کړې چې ایران کې خلکو د اوکراینی الوتکې د وشتل کېدو په ضد مظاهرې پیل کړې دي. یو هفته مخکې د ایران هوایي دفاعي ځواک ته الوتکه وویشتل او یو سل اووه شپېته کسان یې ووژل. دوی تر څو ورځو خاموشۍ وروسته اعتراف وکړ چې الوتکې په غیر قصدي ډول په غلطۍ کې وشتلې. او د قرغزستان او تاجکستان چارواکي سره شوي چې یو بل ته په سرحد لانجمنو سیمو کې غزمک ورکړي چې دوی په څو وارې جګړې کوي.
نو بشر ګواک چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمایي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سره صحیح توګه شي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې په پاکستان کې په واورې ورېدو او موسمي بدلون باندې لیکلې. هوایي د موسمونو له وجې مرګونه هر وخت سر خبرونه وي. که ګرمي زیات وي او که یخني او که بارانونه زیات وي نو د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. ادارې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د واورې ورېدو او د یخني د تازه حالاتو په اړه لیکي. د واورې ورېدو او د زیات یخ له وجې په بلوچستان کې پنځه ویشت او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې نهه پنځوس کسان مړه شوي. ادارې وایي دا د آب و هوا او د سمونو د بدلون د ورده او د موسمي بدلون په اړه په خبر شوی یو نړیوال ریپورت کې ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د دې لوجې پنځه لک شپږ ویشت زره خلک وجل شوي، چې پکې په پاکستان کې هم په مختلفو وختونو کې سکم لس زره خلک وجل شوي او درې اشاریه اته ارب ډالر زیان ورته هم اوړېدلې. ادارې وایي پاکستان د نړۍ د کال دوه زره شلم د هغه ملکونو په فهرست کې په پنځم نمبر دی کوم چې د موسمي بدلون له خطرو سره مخامخ دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د دې حقیقت نه هیڅکله هم انکار نشي کېدی چې د دې هېواد په اقتصاد کې په بهر ملکونو کې د میشت پاکستانیانو لویه برخه ده او په خاص توګه د هغه کو سوک چی پیسې په بینکونو او یا د بهر ملکی کرنسی په شکل کې رالیږي. ادارې وایي قبل په لوکت شي نو ډیر د افسوس خبره ده چې د نړۍ په اتوشت ملکونو کې سکم یو لز زره پاکستانیان په جیلونو کې پراته دي او لدې زیات د خفغان خبردار چې په دې کې شپږ زره دوه سو یو لز کسانو ته قانوني مرستي نه دی ورکړې شوې چې له قبل یې مجرمان ګرځېدلې. ادارې وایي د شمیر په بهر ملکونو کې د پاکستان د سفارتخانو په کردار باندې یو سوال یې نه خدا. نو باید چې حکومت په سمدستي توګه د دې نوټس واخلي او دا باور کړی چې سفارتخانه د خپل کسانو دره خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپنه خپل ادارې کې وای په دې جمع کې یو خو په پاکستان کې د ګیس لوډ شیډینګ دی او بل پلو د ګیس لیک کېدو له وجې په مرګونو کې هم زیاتوالی شوی. ادارې وای په داسې حالاتو کې به حکومت له دا په هوی خورول وی چې د شپې د سملاستو نمخ کې دی ولس کې سونه او هیټری بند وي او د دې سره سره اپوزیشن ګوندونو چې په قومي اسمبلی کې د ګیس په لوډ شیډینګ کوم اواز پورته کړي نو په داسې حال کې په کار دی چې د ګیس د مسلې تلپاتې حل ولټول شي. او دا د ایران سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې سره تړلې ده. نو باید چې دغه منصوبه زر تر زره سرته ورسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ودونکو کله چې لنډه موده مخکې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف ته د آئین سره د غداری په جرم کې د مرګ سزا واورول شو نو په اوس پرې سخت تنقید وکړ. هغه وخت ډیرو څېړونکو ویل چې ښایي دا سزا عملي نشي. واسه جنرال ورځپاڼې په دې اړه لیکنه کړې. بلخوا فارم پالیسي مجلې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې او ویلي دي چې ډیری افغانان په زوره له ایران وستل کیږي. دوانو مقالو مهم برخی لبشیر گوا خورو.
لاهور های کورت د پاکستان پخوانی پوزی امیر جنرال پرویز مشرف ته د یو ځنګړي عدالت لخوا د مرګ او رول شوی سزا غیر قانوني ګرځولې ده. مشرف په 1999 کال کې د کودتا په کولو سره واک تر لاسه او تر 2008 کال پورې حکومت وکړ. پر هغه د عین سره د غداري تور دی. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکلی چې د نوموړي سزا غیر قانوني کېدل په دې معنی دی چې د پاکستان پوز پر عدالتونو خپل ځان یو ځل بیا تپلې دی. د قانوني چارو وی پوه ریما عمر ورسپانه تویلی چې د مشرف دوسیه ساده وه او هر څه پکې روښانه وو چې هغه قانون مات کړي، خو بیا هم د آئین سره غداري لپاره ورته او رول شوې سزا عملي نشوه. د پاکستان پوز خپل پخوانی پوزی مشر ته د مرګ سزا په اورول کې دوه سخت افغان خودلې وو او ویلي وو چې دوی پر دې فیصله دردیدلې او غوسه دي. حکومت د ځنګړي عدالت دا پریکړه په های کورټ کې چیلنج کړې وه. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د پوز پر اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نیوکي کیږي چې د په وخت کې د مطبوعاتو، مدني ټولنو او اپوزیشن سیاستوالو ازادي تړل شوې ده. فارن پالیسی مجلې بیا د پاکستان په گاوند ایران کې د هغو افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې چې په دې روسو کې افغانستان ته په زور لیږل شوې دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ایم د معلوماتو تر مخه د 2019 کال د دسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 1,05,030 افغان کډوال افغانستان کې خپلو کورونو ته ستانه شوي چې 2,05,343 یې په زور شړل شوي دي. د فارن پالیسی مجلې په وینا په افغانستان کې روانه جګړه او د روزګار کمی د دې سبب شوی چې ځینې تازه ستانه کړل شوي افغان کډوال بیرته ایران ته لاړ شي. د دې خلکو کره شمېر نه دی معلوم، خو په سرحد کارکوونکي وایي چې لږ تر لږه 50% خلک بیا کډوالېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت کوښښ کوي چې له پاکستان او ایرانه خپل خلک بیرته راستنه کړي. د دې لپاره دوی د هڅونې ځینې پروګرامونه لکه خپل وطن ګل وطن هم پیل کړ، خو لا هم په لکونو کورنۍ له افغانستانه بهر اوسېږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، صوبای الیکشن کمیشن لخوا د خبر پختونخوا د نرخزیان لپاره د یوې غونډي تابعیا د نه پرځ نه وخت په خبر کې شی واچ پکې نرخزیان او ساده وټونو اچولو طریقه او د دوی لپاره پروتکل شو خصوصي ګامونو باندې دوی ته معلومات ورکړل شول. صوبای الیکشن کمیشنر ویل چې د دوی په وټونو اچولو کې د نورو پاکستاني وګړو په شان حق او اهمیت دی. پاره تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا پیښور الیکشن کمیشن صوبائی دفتر کې پړومبزل کیدونکې د خواجه سرو لپاره د غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمانونو مشرانو او د نرخزیانو ګډون وکړو. صوبائی الیکشن کمیشنر پیر مقبول مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې 2019 الیکشن اکټ تر مخه دوی پابندی چې داسې ډلو لپاره د وټ اچولو عمل آسان کړی چې پکې نرخزیان، مازوره او کمشمیر ډلې او زنانه شامل دي.
عملی ګامونه خو الیکشن کمیشن ته پورته کړی. 2007 چې کم د موږ الیکشن اکټ دی هغه کوم د خبرې اترې دي چې د قسمه کمیونټیز لپاره هغه کو ترانسجنډر دي، کو نور اقلیتونو ولا زموږ ملګری دي، ډیسیبل دي، مارجنلایز ګروپس دي، دا غیر د پر الیکشن کمیشن سپیشل سټیپس لري، سپیشل میجر باندې چې دا غیر رجستریشن او دا غیر وټ کاسټینګ د عمل چې کم دی چې دا سهل جوړ کو دا آسان کیږي. زموږ د نننه غونډم د دغه یو کړی دا چې د خلکو ته اویرنس ملو شي، د خلکو ایجوکیشن نو شي، د چا څه حقوق دي، سب فرایز دي، چې هغه نه دي خبر شي.
د نرخزانو د تنظیم مشره ارزو خان په دې حق لوای چې دا په وړمبیزل دا سه غونډه شو چې دوی ته به ډیره ګټه وي او دوی خپل نور ټول ملګری به دوټ اچولو په اهمیت او طریقه اوس پوهه کړی.
دا فرسٹ میٹنگ دے دا اوٹ بارہ کی چمو اوٹ سنگا چو پکم طریقہ باچو اور سنگ بزو نو دا اویرنس بم گنو ٹرانسجنڈر کمیونٹی لوم ورکو او مو خوشحال چی دی میٹنگ گم اٹینڈ کرو او دل ترالو ولی چی دا دمو دا پارا ډیر مقصدی خبری دی خو دخل کو برد آوازونو یا د خندا یا د کچ برتاو د دې د وجه نه د مخلق ډیر د شي نشات دي
یو بل خواجه سره ماهی ګل چې شپړسم سبق په خپل ویل دي وای چې نرخزیان جتره به تعلیم او کم په هدي نو باید داسې تربیتی غونډې بیا بیا وکړي شي
زه ډیر خوشاله یم فرست زه خو په ځان باندې فخر کوم چې حکومت مونږ له چې کنه انسان خو اکسپټ کول چې مونږ انسانان دا وټ کول دا وټ کاسټینګ چې دا خو رسته دي خبر ادا چی مونگ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ٹرانسجنڈر کمیونٹی مطلب دم را آغا طبقہ دا کنا لٹریسی ڈیر زیاد دے پدی کی تعلیم نشتہ دے او مونگ ٹرانسجنڈر کمیونٹی دا دا بخملا ہوئے کنا چی دا سمیٹنگ ہون لگا تا ستا پتا ہو لگی چی زمونگ سا حقوق دے زمونگ سا رائٹس دے چی مونگ تمیلا ہوئے گی او نن دا زمونگ کمیونٹی کی ڈیر کسان تل تر آغلیو او دا پتا ہو لگی دو چی ووٹ بسنگ کاسٹ کی گی
پدې موقع صوبائی الیکشن کمشنر اویل چې نرخزیانو لپاره پاس شوی قانون 2013 ترانسجنډر ایکټ تر مخه حکومتي ادارې او افسران پابندي چې نرخزیانو سره د صنف یا جنس په بنیاد د ژوند په یو میدان او په یو اداره کې هم امتیازي سلوک ونه کړی شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته وغوښتي د پاکستان حکومت ویلي په دې هیواد کې یې د ماشومانو د ژغورنې لپاره د میرا بچا یا زما ماشوم په نوم یو موبایل ایپ معرفي کړی چې پکې به د لادرک ماشومانو معلومات راجمع کوي او د دې ماشومانو د بازیابۍ لپاره به اقدامات کوي د هغې وروسته دا چې د روانې میاشتې پر لسمه وفاقي حکومت د ماشومانو د ژغورنې لپاره د زینب الرټ په نوم یو قانوني مسوده لکامي اسمبلی منظور کړه چې پکې یې له ماشومانو سره د جنسي تیریو او تښتونکو لپاره سزاګانې ټاکلې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشر علي خبرجال سره ظاهر راکوي
په اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل د دې حکومت په دې هیواد کې د ماشومانو د حقونو او د ژغورنې لپاره اقدامات کوي او هم په دې لړ کې داسې یو ایپ معرفي کړو چې تر مخه به د ماشومانو ژغورنه یا حفاظت باوري شي دا وایي د لادرک ماشومانو د بازیابۍ لپاره د میرا بچا په نوم یو اپلیکیشن معرفي کړی شو چې دا رنګ په ټول پاکستان کې په څلور وڼو صوبو کې د اکثر پګړ یو نظام جوړ شي او پدې کې د دغه ماشومان معلومات وی چیلې وی صبې بلی صبې ته تختول کیږي او یا په بل کومه طریقه لا درک کیږي دا وی معلومات به راجمع کوي او بیا به صبې دغه معلومات له یو بل سره شریکوي چې دارن په وخت دغه ماشومان خپل مور او پلار او کورنۍ ته ورسول شي بل پلو د ماشومان د حقونو لپاره د کارکونکو وینا ده د حکومت ډیر ښه اقدام دی خو له دې وړاندې چې کوم قانونونه منظور کړی شوی او کوم اداري یا مرکزونه جوړ کړی شوی هغه دې عملي کړي نو بیا بورته د داسې اپلیکیشن ضرورت نه پیښیږي په پیښور کې مدني فعال او د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته وی
موجودہ ادارے خبر پختونخوا کے چائلڈ پروٹیکشن موجود دی دا غیلان دی کمیشن جوړ شوی دی نو زما په خیال دا څه د سره ضرورت نشته د خوځې دا کمیشن فرض ستندوی
بل په لور روانه میاشت وفاقي حکومت د ماشومانو د ژغورنې لپاره د زینب الرټ ریکوري اند ریسپانس په نوم یو بل کمی اسمبلی منظور کړو او دا رنګ لدی وړاندې په کال 2013 کې د دسمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د ماشومانو د تحفظ او د خیر ښېګړې لپاره یو قانوني مسوده هم منظور کړې و سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش مشال لرو ته هغه وګستی اردن کو د خوست د دریو اطرافي ولسوالیو او مرکز نګدي اتیاد تنه جنکی او مرمنی د خون کو د روزنی ل مرکز د مسلکی خون کو پتوګه فارغ شوی خوست د افغانستان له هغه ولایتونو دی چې د پامبول جینکې یې خونځیو کې زده کړې کوي، خو په مرکز ولسوالۍ کې یې د خزینه خونکو شمیر لږ دی. بل لوري ته د یاد ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په خونځیو کې د دې جینکو او میرمنو په ګمارنې سره به د خزینه خونکو د کمښت ستونزه څنګه کمه شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیلا کوي.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو خزو او جنو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د خزو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. وی ویل په ټولنه کې د خزو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د خونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید خزو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږ هر کله د فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي، خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو، نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بخت نور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره خزینه ښوونکي وګمارلی شي.
هر ځلې چې موږ د نجونو مکتبونو ته تللي یو، د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د موږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم په عوض باندې موږ ته ښځینه معلم استخدام شي، د موږ به دغه کلتوري ستونزې به ټولې حل شي. نیم لوړې زده کړې کړې دي، د مسلکي معلم په حیث به خپلو شاګردانو ته هغه څه چې زده کړې دي ور انتقال کړي.
د دې برنامې فارغ نجونې او مېرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د ښځینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي. د شبنم او حسنې په نومونو دوی تنې فارغانې وایي
ښځې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کېږي، یعنې د یوه نارینه په واسطه یو نفر تربیه کېږي. نو کله چې یوه ښځه ښوونکي مقرر شي او بله وظیفه مقرر شي، نو دوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
په ټولنه کې د یوې مسلکي مېرمنې ته ډېره اړتیا ده، ځکه چې ښځه چې دوی نیمه نړۍ جوړوي. نو په دا کې مسلکي ښوونکي یا ښځې ته ډېره اړتیا ده، ځکه که دوی ماشومان چې دي هغه ټول دوی په ښه رویه سالمه تربیه ورکوي. یا مسلکي ښوونکي چې داسې نه وي ویلی هغه نشي کړی چې خپل ماشومان ته سمه تربیه ورکړي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکی ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز د نجونو لپاره د زده کړو د ښو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
موږ به د متنفذینو علماو د نفوس څخه په استفادې په کلو بندو کې د عامه پوهاوي یو سلسله داسې برنامې هم په کار واچوو چې خلق وادار کاندي سو خپل لورګان ښوونځیو ته واستوي، او د پوهنې ریاست به ټول ممکنه شرایط ورته آماده کړي سو په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال شي.
د خوست د عالي دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا سږکال د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1516 تنه فارغ شوي، چې 109 خزینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا خوست کې دا مهال تر 3 لکه پورې زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې 80,000 نجونې دي، خو د نجونو د تدریس لپاره د خزینه ښوونکو شمیر لږ دی.
مشال اړو ته غوښتې تاسو راپور ورو د اوس راځو د چې د خبر پښتونخوا په کورم کې د صحت او تعلیم یو شمیر داسې ادارې شته چې په تیرو وختونو کې د جنگونو پر وخت ورانې شوي، خو حکومت لا تر اوسه بیا نه دی رغولي. په دې کې یو د مظفرکوټ ولسی روغتون دی چې تر اوسه اړلنګ پروت دی چې د سیمې خلک یې د جوړېدو غوښتنه کوي. پړې نور حال د مشال اړو خبریال طارق ورغزیرا کوي.
د ساده ملک حاجی سبحت خان او رگزی وای د مظفرکوټ ولسی روختون په 2008 کال کې تبه شوه چې حکومت د جوړېدو وعده کړي، خو تر اوسه داسې نه دي شوی او یاد روختون هم هغه شان رنگ پروت دی.
2008 کې جنگونه وشو، د خال دي جنا لړلو او هسپتالونه هر څلنګ شول. بیا 2012 کې چې کله د خلک واپس راغلو، نه حکومت د مری معاهده لاندې دا وعده وکړله چې موږ به د هسپتالونه جوړوو، خو اوس پورې د هسپتال جوړ نه شو. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړی شي دا هسپتال فوراً جوړ کړی شي.
د مظفرکوټ ولسی روغتون د شلو بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو، ولی چینې، مینګکو، ټنګې، مظفرکوټ، بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو اوسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1983 کال کې جوړ کړی دی. د مخیزو رفیقجی وای ماشومان او زنانای د معمولی ناروغۍ هم ښکار شي، نو د لرې ځایونو هسپتالونو ته بوزي، ځکه چې روغتون یې تر رنګېدو وروسته هغلته د علاج لپاره هیڅ داسې بل سهولت نشته.
بشمور مسالې دي کنه لکه بچیانو کې دلی کې مسالې وي او اندسې بچیانو ته ولټه دستونه یو شی بل شی دا پیخیدای شي ساده تر رسیدل مو ته ګرون دي هغه ته غریب سړی د پاره ګوډي نیول او بیا بول دا مشکل وي پیسې تو نه ده او جنې تو نه ده لاري کې څه خطرې سره پیخیدل رسی کنه
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان وايي حکومت سره د علاج پلاټ کې ځای اوسیدونکو ته د ورپه خوستون ځو خیال شته خو د فنډ کمی او ځینو نور مسلو له کبله د مظفرکوټ ولسی روغتون تر اوسه بیا نه دی جوړ کړی شوی ډاکټر عنایت رحمان زیاتوي په 2019 کال کې 10 کروڑ روپۍ تر منظورېدو وروسته د یاد روغتون بیا جوړېدنه به مزید نه ځنډول کیږي د صحت محکمې مشر دا هم وایي د روغتون لپاره منظور شوی فنډ راغلی او ډېر زر بور باندې هغلته کار پیل شي دا صحت محکمې دا ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسریانه او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمل توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اودن کو د خبر پختونخوا د مومندو کروندګر وای چې سک کال پر وخت باندې زیات بارونه وشول او خوشاله دي چې خپ فصلونه او حاصلات په ولري دوی په عین حال کې ګیله کوي چې د کروندګرو لپاره کیمیایي سرې ته ضرورت لري خو امنیتی ځواکونو پر هغې بندیز لګولې بلخو له سیمې منتخب غړي وای چې په دې اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي نور حال د مشال دو خبریال شانواز ترک زیره کوي
د امبار وسیدون کې احمد یار خان خپل للمه په باران کری او سک کالی ټول غنم کرلې دي
ډیر خیسته موسم باندې باران وشو ډیر مونږ کې ډیر زیات خوشاله ټول قام ټول خلک د وسنه فصل له شروع شه مونږ څنګه غرم دي په دې باندې ډیر مزیدار واور پرتا دا په کې مونږ خو دې دي حساب پرتا دا دا وړ وړ الکان دا وزم په سپوټر لاړه پیل تا
ګلشاه سفید لکړ وسیدون کې دیو دی وای چې سپو تحصیل کې ټول ازمکه هوار ده او د کروندو جوګه ده چې اوبه پیدا شي نو ډیر خو فصلونه کوي خپل اوبه خو نشته خو باران ته ناستي او سک کل د باران سره سره په غورنو واورې هم شوي نو د دوی کروندې به ډیر خوي خو د کیمیاي سرو د نشوالي او د حکومت لخوا د بندیز نه شکایت هم وکړو
دلته چې کوم سبزی نه کرل شوې دي دا غنمان کرل شوې دي وربش کرل شوې دي نو هغه ډیر په وځه کې شلو خو زمونږ علاقه کې تکلیف دا دی دلته د سونا یوریا چې کوم خاورې دي او زموږ ته ورکول کیږي او هغه سره په فصلونه په وځه کې کیږي هغه بالکل بند دي علاقې ته حکومت دې بالکل پابندې لګولې ده د ملټری طرفه پابندې
نو د سرو د بندیز په اړه چې کوم محل د کوز محمود نه د صوبای سیملې د غړي نثار محمود سره خبرې وکړو نه دوه چې دا خبر به همنند عسکري ځواکونو مشرانو سره کوي چې د کیمیاي سرو د پاره کومه لار جوړه کی د کروندګرو ته په ملاوېدو کې کوم مشکل نه وي
بارانونه وشو فصلونو ته سره ضرورت ته په دې راغې کې نو په دې وجه باندې معنا نو رزم جلته دا ان شاء الله دا ستونزې به زه امید لرم چې دا ستونزې به زموږ غړي را کافیا د پوره حل شي اگر چې حل کېدل دا چې په کاري چې مومنت فری شي خو هغه لپاره به ملي ځلې کوو کوم چې طریقې کار جوړ دی چې په مشکل نه جوړ دنو هغه باندې وزو دوی سره ملاوې
د مومندو یو تحصیل یې کاوه خپل د نهرونو نه اوبه خولري ول نور د وو تحصیلونو کروندګر د باران په اوبو غنم کری او سکل داسې په وخت او زیات باران او بیا په ځینو غرونو ووري هم شوي چې خلک ورې خوشاله دي او وای غلبه یې سکل ډیره ښه کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سویتلانا سمیگن د کریمیا اوسیدونکو دا او کمال یې دا دی چې پر بدن مایوب دا مزوري لري خو بیا هم انزورونه جوړوي نوموړي د نینا او اولیګ بویوف په کور کې اوسي او تر اوسه یو شمیر انزورونه یا تصویرونه جوړ کړي عبد الله کاکر د رټر اجانس پر پور کې د سویتلانی د ژوند کیسه کوي
سویتلانا سیمیګن په وجود مازورا خو په فکر روغه پا
په خله سمې خبرې نسی کولای خو په هم دې خله زه راکشن کې انزورونه جوړولای سي. سویتلانا د روس سره په زوره الحاق سوې سیمه کریمیا اوسېدونکې ده. د هغې پالنه نینا بویوا او اولیګ پویف کوي. انزورونه سویتلانا په خپله جوړوي خو کله ورسره نینا هم مرسته کوي.
دې ته د سایبیریا ناوه وایي. په دې کې ما د سیند او وښو په انځورولو کې مرسته کړې ده.
خو چې کله انځور بشپړ سو نو د سویتلانا دا نوښت ډیر خوښ سو.
زما دا ډیر خوښ شو. دا وادي دغه سیند او واښه ډیر ښکلي دي. په عمومي توګه مې دا نوښت ډیر خوښ شو.
انځورګری د سویتلانا یو خوب وو او دا خوب نینا او د هغې خاوند اولیګ ورپوره کړ.
کله چې هغې له موږ سره اوسېدل پیل کړل نو ما له خپلې میرمن نینا سره مشوره وکړه او هغې وویل ولې نه، موږ باید د دې دا خوب ور رښتیا کړو. او دا د رښتیا هم شو. که دا پینټینګ یا انځورګری کول غواړي بیا باید موږ هغې ته رنګونه او کینوس یا پرده راونیسو.
سویتلانا نه یوازې په خوله کې د نیولې برش له لارې زړه راښکونکي انځورونه جوړوي بلکې هم په خوله کې نیول سوی برش باندې کمپیوټر هم کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه نه
دي نه سخت راغلي تیر یا هر څه ته
زو شتګل نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د بشر رادیو د نن ورځې نسته خبرونه ورستیو چې بوت رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوي. له بشر واخه ورستی لنډ خبر نورو.
په پاکستان کې د بارانونو او واورو له کبله د ځمکو ښویېدو او کورونو پرېوتو د پیښو کې په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه دوه اتیا کسان وژل شوي دي. چارواکو رسنیو ته ویل چې په زرګونو کورونه هم زیانمن شوي دي خو د خلکو سره مرستې روانې دي. د بنو بکهخیلو مشرانو او ځوانانو پرون دغلته د بیت الله په نامه هغه ځایي کس وژنې پر ضد احتجاج کړی چې پرون نامعلومه وسله والو وژل. دوی له حکومت غوښتي چې هدفي وژنې ودروي او د خلکو ژوند خوندي کړي. پولیسو ویلي دي چې په دې تړاو یې دوه مشکوکه کسان نیولي او تحقیقات ته یې روان دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن نن په اسلام آباد کې د یو سیمینار له لارې له حکومت غوښتل چې د خلکو ازادي دي نه اخلي. په غونډه کې د کمیشن پخوانی و او اوسنی و چارواکو ګډون کړی و او په حکومت غږ وکړ چې پر مطبوعاتو، مدني ټولنو، زده کوونکو او سیاستوالو غیر اعلاني بندیزونه ختم کړي. حکومت په دې تازه نیو کو څه نه دی ویلي خو مخکینی دریضې داوی چې هېڅکله له چا ازادي نه دي. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار ډاکټر حمدالله محب د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد زریف سره د افغانستان په سوله او سیمیزو حالاتو غږېدلی. د افغانستان ملي امنیت شورا له خوا خپره شوې نرمې خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو په نوي دلی کې سره ملاقات وکړه او محب هیله وښوده چې د امریکې او ایران جنجال د افغانستان سولې بهیر ته زیانونه رسوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر ټلویزیون خبره شوې وینا کې په ولس د یووالي غږ کړی او له امنیتي ځواکونو غوښتي چې بخښنه دې وغواړي. هغه دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې په ایران کې خلکو د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلکېدو په ضد مظاهرې پیل کړي دي. یو هفته مخکې د ایران هوایي دفاعي ځواک د الوتکه وویشتله او یو سل شپږ اویا کسان یې ووژل. دوی تر څو ورځو خاموشۍ وروسته اعتراف وکړو چې الوتکې په غیر قصدي ډول په غلطۍ سره ویشتلې ده. او د قرغزستان او تاجکستان چارواکي سلا شوي چې یو بل ته پر سرحد لهجمنو سیمو کې هغه ځمکې ورکړي چې دوی پې څو وارې سره جګړې کړي.
اردوونکو همدې سره د مشال لیو د نن ورځې ناست خپرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په نهه بجې به یو وارې بیا زموږ خپرونې پیلېږي. تر هغې پورې تاسې پر همدې څپو د ډیوې ریډیو خپرونې اورېدای شئ. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.